نمادن.
درزیا تمنن کوم فروخ صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه کې د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونیو خبرو اترو په اړه جزئیات درکړو. مست نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خبرو خو له هر څه مخکې پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ولسمشر اشرف غني د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی او د لبنان صدراعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د حل لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغیزمنتوب ټینګار وکړ او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د سیستماتیکو اجراتو د کامیابی یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غني سره له لیدنې وروسته پر ټویټر ولیکل افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظر و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیرات معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جنبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه ډیوایسونو ښیښې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخت ته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاکې ناپاکې رایې جدا او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلي باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهوري ریاست په یو خبرپنه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا سه شنبې ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوی میاشت کې د جاپان د 126 امپراتور په توګه غوره شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدراعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د اوري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی و چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا یې د استعفا غوښتنه مطرح کېدای شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې وکړې او ویلي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړې چې د چارواکو نیمایي معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر اخلي، څو د بودیجې کسر پرې ورغوي. د هریري حکومت د نړیوالو تمویلونکو د 11 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هنګ کانګ کې مظاهره چانو تر دوه اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهره چیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز وکاراوه او د هغوی له چاودیدونکو موادو ډک بوتلونه پر سرکونو ګزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په هنګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هنګ کانګ د حکومت پر ضد چینیمه کوروکي لرې ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هنګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. له جون میاشتې راهیسې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د زرګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی او حکومت 2500 مظاهره چا نیولې دي. او درې امریکایي سرتیري پرون د متحده ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوځ ویلي چې دا سرتیري په یو زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یوه پیښه کې وژل شوی. پر دوی سربیره درې نور سرتیري هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. موږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باوری چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون د ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شوی. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه خبرې کړې. ښاغلی اسپر وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نه شي. اسپر پرون په کابل کې وو او ماښام یې له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د موضوع جزئیات د سفیولا ستانگزی پر راپور کې.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلي چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړه دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ شي له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. د هغه په خبره هیواد پرته له دې چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعدې سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل اسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو واره ویلي چې امریکایي اسکر به بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسله بولي.
کمیدی بلا شک مر بده خو پر کمیدلو باندې غور کو او کشیت وضعیت دې تقاضا کوي شي بل قوه تهدید دی نو بنان د بل قوه تهدید په وړاندې باندې مون مشترکه مبارزه کو دې مبارزه ته ادامه ورکو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسكر لري چې اکثری د افغان پوځیانو پر روزلو او مشهور وبختی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او امریکا اسکارو سره هم لیدلی. هغه په خپل ټوټر لیکلی چې د خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولایز لاریون پترس کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې وروستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د تروریستي ډلو په له منځه وړلو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی دې لاریون ته ورغلی و.
لسګونه کنداري ځوانان راټول سوي او په یو آواز د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي.
مرګ د اسلام پر دښمنانو، مرګ د افغانانو پر دښمنانو.
د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تېرې جمعې ورځې خونړۍ برید چې پکښې سول لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل، د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ سو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاده پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره رښتینی همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روان ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلی دی، نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندوي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی، چې د بې ګنا افغانانو د ژوند د ساتنې صرف غږ څوک نشي پورته کولی.
صداسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او چېرته دي نور د پای ټکی کېږي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سیوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکي وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شکلو غاو غږ کوو چې نور د دغسې کسانو د دغسې ترهګرو دپاره زمینه نه کړي مسئله ده. نور د دغسې بریدونو مخه ونیسي. نور دغسې کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بې ګناه هیوادوال ووژني.
ټول افغانان په یوه ژبه، په یوه زړه واکېږو. نور د وطن د دښمنانو ته، نور د بشریت د دښمنانو ته جواب ووایو او موږ
لعنت پر وایو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جماعت کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې دروابیا کسانو ووژل او لسګونو نورې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې یو شمیر کسانو پرون د یو سولهیز لاریون په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یو جومات کې چاودنه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي په چاره کې او همداراز د تروریستي ډلو د له منځه وړو په چاره کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری د سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دې ورته د کار زمینه برابره او ټول امتیازات دي پر وخت ورکړي چې ستونزې یې راکمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین داد طاهری وایي موږ له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توزیع سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي هغه باید ورکړي. د یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړي سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده، مخته که جوړو ګوزېدو خدمت هم ورته کوو په هر جي کې په هر واسطو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت له طریقه دولت دې موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډیری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي 1% معلولینو او 1% د شهیدانو کورنیو ته په ښارګوټو کې ونډه ورکړل سوي ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصرالله سیاسي وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 208 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي او یو اندازه نورې هم په پام کې لري.
دا د قانوني حق ده، هغه توضیح د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي، هغه د بانکو مسؤلیت دي خپل معاش شهدا ملین توضیح کړي. او سږ کال تاثیر صاحب موږ تر اوسه پورې ستاسو د مصاحبه کوم 203 میلیونه افغانۍ شهدا ملین توضیح کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به یې زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کېږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کېږي.
کله چې یو نظامي د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي، کله چې هغه مایوبېږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي، هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هېڅ نوه توجه هغې ته نه کېږي، یا حداقل هغه کوم پیسې چې دې ته په نظر کې نیول شوي ته کوم مذهب چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کېږي.
د نور هیواد په څېر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون د پرانیستو د مراسمو لپاره د کابل نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت جګپوړي چارواکي ورغلي وو. د لشکرګاه ښاریانو یې د دې نندارتون لیدنه په شوق سره وکړه، خو د لاسي صنایعو د غرفو مسؤلینو یو ځل بیا له حکومت څخه د دوی صنایعو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلې ډلې خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راوړل سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه او د وزارت مسؤولون هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرنګي ودی په خاطر رسنوي ته څنګه وي زیری ورنکړ.
نو زديره خبرې د قوم نن داتوم بسره
ما ویسه په ترام تاسو ميدان و
د نندرتون ګډونکو کې وایي تر غوچې د تاریخي ابداتو درغونی عملی کار پیل نسی او د هلمند د فرهنګي ودی لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونسی. دغه ډول نندرتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي رتول نندرتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندرتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هغه څوک چې دغه فکر نوینې چې د شودو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څه ویني بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري د شودو پر کورونو پر کارونو پر لاسته راوړنو باندې باور کیږي.
دا باید رانیول سي او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې نندارې ته وړاندې شوی دي او کتل کیږي دا رانیول سي. دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چې ننداره ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ شوی شایسته توکي له دې جملې د ډبرې څخه جوړ شوی د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د ښځو لخوا په لاس جوړ شوی شایسته لاسي خامکې غاړې د ښځو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډېر نور توکي دغه نندارتون ته راوړل سول. د هلمند د ښځو چارو روسیې وجهې رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوې ده چې د ښځو د لاسي توکو په برخه کې هر نندارتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي وویل هم د دوی د لاسي توکو بازار ښه سوی دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړۍ نندارتون کې بیخي د ښځې مشارکت هم لږ و، یعنې د دوی ګډون وطن کمرنګ و او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم له دغه شیانو سره. دوی فکر کوي چې هغه شیان چې موږ جوړوو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکړي یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهېږي ورسره بله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډېرېږي او کیفیت یې یو څه سم شوي دي. خو په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ هم کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتون و چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نور هغو نندارتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ شوي ول، موږ ته ډېرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډېرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي. مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. الیاس او بخی نوریاس نوری د نن ورځې ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې د تېرې جمعې د ورځې د حملې او ولسي وګړو ته پر مرګ ژوبلې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د هسکه مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي دغه کلی چې څو سوه اوسېدونکي لري د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تېرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته، خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د جودرې د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي محمد عارف چې د دې کلي یوازنی ډاکټرو له خپلو دو زامنو او دو ورونو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلي یوازنی دوه ښوونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تېرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه، لوبغالي، تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسکې مینې د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو د یکشنبې په ورځ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نهه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15,000 تنه نور ټپیان شوي دي. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې ځنډېدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تلې د میاشتې په 8مه د تېرې شنبې په ورځ اعلان شوې وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغې نتیجې اعلان نامعلوم وخت ځنډېدلی دی. د ډیلی میل په لیکنه د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د 6 نیټې په انتخاباتو کې خپلې رایه استعمال کړې. ډیلی میل وړاندې لیکي د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شو چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورځپاڼې په وینا د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي، ځکه و چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د ډیلی میل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له زنګ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجه به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14مه ده اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولای چې په 50+1 رایه وګټي، د ولسمشرۍ انتخابات به دوهم پړاو ته غځیږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو په 2 اونیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې یې په نښه کړي او ناکراریو ته لمن وهي. هند او پاکستان د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر سکل آن د یو بل خاورې هم بمباري کړې. صفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنی شنبه را پیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبرونه ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیان او پکمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوخته. تر اوسه پورې لشپګو تر لاسو پورې پاکستانی فوجیان وجل شوی او تقریبا په همدې شمیر تراګر هم لمینځت لیدي. د تراګرو د مرګ ژوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلې شو چې د تراګرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلند جاري وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکوو.
او اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی فوجیان وسلوالو ته لار ورکوي سو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسوي خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپواره غرنۍ سیمه کې 2 عسکر او یو ملکی کس وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوړه شاهکوټ او نوشهرې هندی عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندی عسکرو په ډزو کې وژل شوي. د دا هم ویلي چې پاکستانی فوجانو په جواب کې 9 هندی عسکر وژلي او د هغوی 2 سنگرونه له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر 2 واره جګړه کړې او سکالې د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختم کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړی چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په ارکی په خپل کتنه کې د تروریزم پر ضد مبارزه لا افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د رات